د کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یو ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ دي هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي، او د خپلې کورنۍ تر څنګ بخصوص د خپلې مور خورو تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. د دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، خپل ځان د نورو له احتیاجۍ وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډیر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي، او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډیرو ناخوالو، له ډیرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولای ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن به نیول کېدې، تفریقي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبان کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یا ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله، او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي د ښځو ورځ، په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې، هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولای چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، یا حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی، هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمه یې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تېر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او باوجود د دې چې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر داسې یو څوک یې تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا یې ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله خپل د چاته په تم د مارچ کې سوغات اخیستای کوم وخت
نظر په اوسنی شرایطو کې وایم یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستای خو خپل مورجان ته مې نو ډالې اخیستې ده مبارک مو ورکړې ده او ان شاء الله چې کولای شو ستاسو د به ورته په سمه توګه ول منځو او کولای شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري باوجود دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه
ارزش باندې راته خبرې وکړه که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نا څه روښانه سوله اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري
د روزنه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده اهمیت یې درک ستا خبرو ته ستا کردار ته ستا روابطو ته هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل نو دا خپله یو نوه ارزش ده او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي او ته بیا غو نه کولی شې ستا رسمه لمانځي یا حمیر حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده یا حتی که بیرون فعاله و نه اوسي حتی د کورنۍ کې چې اوسي دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي
د پغمان د اوسیدونکې میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي هغه هم چې د کورنۍ سړي هم بې دندې وي نور له زغم نه وتلې خبره ده
د ښځو په نوم یو ورځ د چغم د مانځه کېږي طبعا هغه هم تاثیر لري نو روحي فشارونو سره مخامخ دی چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده دغه ورځ څه چې نن مانځل یي او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره نمانځل کېږي په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي تیارې ته کشتېږي نوم یې ورکېږي نشان یې ورکېږي یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي شپې ورځې تېروي اقتصادي ستونزې رواني ستونزې کورنۍ ستونزې دا ټول زغمي دا ټول مني خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي او شي مثلا خپل خاوند یې خپل ورور یې پلار یې حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي هغه به ملا کوي نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره لونو سره میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي ورځ یې مثلا تجلیل شي هغه خو نور الله نور دی خو که هغه هم نه کوي لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي هغه هم یو څه ښه ده یعنی ګزاره وار ده
بله که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله لغه وخت نه کیسې راته وکړه تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لس وړنه همدا د ښځو ازادي وه د ښځو حقوق وو نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده په ډېر شاندار مراسم و په ډېر درنښت و مثلا از موږ د کار په محل کې کار په ځای کې حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل اوراز ورته پیاش یو یعنی په هغه ورځ یو څه په احساس ولري یعنی تجلیل کده کاغه مثلا په هغه سویه دفترونه او مثلا خوانځي وي مثلا درسنوي دفترونه او موسیوي هر ځای مثلا په دغه نامه یو چی وو یو خته خپل درناوی په هغه ورځ باندې دغه یاد ادارې لخوا کیده یعنی شخصا ما خپل ډیر ښه احساس درلوده ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ رانټول او زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډیر درنښت موږ سره برخورد کوه البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه خو په هغه ورځ یعنی خاص ځکه دا ورځ به خاص ده مېرمن ورځ وه نو طبعا مثلا ګلان ورکول یو تحفه ورکول یو درنښت کول یو کیک یعنی ډیر ښه احساس به و ډیر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا ته مثلا درنښت کوي یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله نور لکه څنګه چې په کار وه که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې بیا دوهم کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تیریږي دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کیږي
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل موږ په خپلو دندو کې وو په خپلو مثلا کارځایونو کې وو موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پیښه شوې ده خو بس نو یوه ورځ وه توره ورځې بولې هر څه یې چې بولې یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رستو او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول دندې ترې واخیستل شوې د لوست حق ترې واخیستل شو دغه ورځ خو ترې واخیستل شو څه یعنی هغه مثلا تعلیم چې لپاره ځای هغه حق چې ترې واخیستل شو دا خو یې بس یو څنګه ده نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي موږ ته د خپل حقوق راکوي مثلا د دندې حق د لوست حق د غږ اوچتولو حق ده په ټولنه کې د څرګندېدو حق دا زموږ حق دی بس د ورځ لمانځل نه موږ ډېر خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم صحیح ده
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي ورځې ورته نه لمانځي نور لومړني ضروریات نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي واښې دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي نو زه ستا غږ څه واورم د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطحه ستا غږ نه اورېدل کېږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه چې په لوړه سطحه دې څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل او سره سمه رویه نه کېږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون یې هم غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي ولو که په ډېرو مصارفو نه وي لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري طبعاً نارینه چې دي له لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دي نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ واونه اوري ښځه د ښځې لاس ونه نیسي ښځه ښځې ته احترام ونه کړي هېڅوک به یې هم ونه کړي نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي دوه ښځې دې راوچتې شي په یو بل ته د احترام وکړي یو بل سره مینه وکړي یو بل ته دې دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلې ده چې تحفه مینه ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دې دغه وکړي مثلا که هغه هر څو ښځې دي نو دغه یعنی ډیر ښه کېدای شي حتی د خدای په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بېسوادي ده، نو هغه بېچارهګان ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار ده. یعنې همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکړه شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکلا باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظ ورکړي؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټول اتلان یاست، موږ ټول اتلان یو. یعنی زه خپله هم بس افغان یم، بس افغانستان کې اوسېږم. یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تېرې شي، دا مشکلات به هم تېرې شي. مثلا که تاسو دندو والیای، که تاسو درسو والیای، که تاسو مثلا د هر شرایط والیای، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخ وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی، کار دی، دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تېر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بېرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغو ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله، خپل همت له لاسه ورنه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې، د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه وو لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی، په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري، هغه لکه کالي، لکه چلا، هر څه چې وي ورته اخلم.
د مور ورځ هم تاسو لږ ورته شیان اخلم، ورته او د زده کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د مور ورځ، د ښځو ورځ، ما خور او مور هر ورځ ورځ ده، هر ورځ ورسره شته تیروم. هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و برای کور کارونه، هر چی دوی راته وایي هغه به کوم. ورته ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده، د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف فدی. طالبانو شزه تخصخ ندلر کی خنور در کی بیا بعض خلق دی دوی دیر شد د سی خپل کورنای سی خدیر رازی لک خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لک ما غوندی کی ورته. او بر بعض خلق دی دوی خوښ نه چی دوی باندې وزي داس وای تحصیل کی بر شکر کی بناستی بس دسی او عزت خفقان رازینو ور مزه مکتب تنظیم کورس تنظیم اور اس منه تسلیم کیږي. دوی خفت نه اتیا صدا اوس دوی خفری ټول جنو ټول د څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه دي بارو ورته نه تجربه کوي. دوی راځي په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
سلامونه. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارګزی ستړ مشي په خیر راغی خبرونې ته غلی بارګزی ک په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړوي
سلام حسین جان تاسو ته او تاسو د رادیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ نو حسین جان زه خپل پار نو ډېر کسان به څه نه څه مسه یو څه شته په لری دلمن ولایت څخه څه نه څه ځات خپل دې معرفي کړم زه دې دلې می ژوند په کابل کې سو دلمن ولایت څخه
بله بشوګفا جانې د خپل د زکړو په تړاو کراته وای چې لمړنۍ زکړې د کوم ځای کې پیل کړلې
خپل لمړنۍ زکړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې کابل کې مې خلاص کې دا غیر نو وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې اقتصاد پوهنځي مې هلته خطب کې دا غیر نو وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ور په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغه په سربېره چې ما زما کوم رشته کې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې او دغه پر خلاف زولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه کول سینما برخه کې فعالیتونه کول چې ما شوق علاقه ورسره درلود او زما د مور خوښه وه چې یو لوري یا ام یو اولاد د برخه مختوي سي نه
بله شګوفا جانې پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم پر دې باندې ډېر زیاتو غږیږو چې څنګه مو دغه دوا جلا مسلکونه ته مخه کړله اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې هوسجان
زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړ پلار مور مې هلمند کې دی ژوند کوي خو چې دغه څه مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزيفه مې چې په کابل کې و نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راځي افغانستان ته کابل ته راځي کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختوي
ډېر ښه کابل ته چې کله راغله لکه څنګه تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاوم کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مکاو چې غټه شي امغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړی کنه تاسو خپل په فکر کې مداسې کومه رښتا و چې باید په غرشته کې تاسو درس وای په غرشته کې ډېر پرمختګ وکړي او لاس راوړنه ولري
تقریبا د مکتب دوري کې ما په پتی ذهنیت فکر کوم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم ځکه چې اوس هم شاګرد ولرم ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان ترلاسه کړل چې ما ځان خو یو څه ټینګ کلام نه یې ډېر مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم مثلا د فکر مینه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په تنوع برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې فعالیت نو ولرم ځان ته په زنګ نو پر دې چې ما مور دلته او کله چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې خپل د مور مشکلات مې لیدلې چې خپل خپلوان د خواصه انده چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی ولې چې ما مور شوق علاقه ور سره دلته دی هنر سره دی کسب سره نو دا ټول سختيان خپل پرزان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو چې لري هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما زما خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم خو دا وخت په تیرې دو سره مکتبم خلاص او پنتن ته ولاړو زده کړې ته چې اقتصاد پنځي اصلا کوم امتحان دې کانکور کړی و ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نو ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځي وایم او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده یو کسب دی کولی سي په هر برخه کې فعالیتونه ولري خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسیږي خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې لکه کې مې درس وویل او دغه په تړاو سره زولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر پیره شوق مې درلود مثلا څنګه کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخونه کې او ما ته داسې فکر چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي څه په حالت ما نو لیدلې ماته یو سوال وبيخه چې د سره رقم باید ثابت شي نو د وخت په تیریدو سره یو د سیو زمينه راته برابر اوسه چې زه په یو لاند اعلان کې کار کوم هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړ کله یو ورځ ما د مور ثابت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
بلکله دل نه دل خو بل اخر ولاړ ما دی لکه کی مکار کې دا غین او رست ما ډیر شوق پیدا څه زپایت
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون مخته اوسه
بله شوګو فجانه وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کوي غو میوه هنر پیشه پاتې سوی دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او سونو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په پیرتلې وم اخر مال ناز نه ما یاد اتې چې وکړه کتل ولا وای شدې خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شدې لو په ولدا خپل نخ چې سم مختوړې دي زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و دا غمی هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې زما هولین اعلان دی واکسین نو دا غین ورسته کله چې زما د مده په اعلان ته چې کار وکړ کله نه څه کله پلار می وایل چې نه قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی بسوي خو خوشبختانه قوم څنګه خزینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نه وم نور خلاص هر څه چې و سختیا دې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه چې خوشیږي چې بر پر نه دی که غواړي مثلا په لناتو کارو کې هم په فلمو سیرالانو کارو کې ته په دې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختره کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختره کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپلوان ګوته ونیسي نو دغه په سر پیره پلار مې مور مې هم سره رضایت مور مې راضي وو پلار مې هم راضي شو او دغه باندې یو ډېر ښه خوشحالي وو ډېر یو لاسته راوړنه وو چې پلار مې راضي شو نو بیا ستاسو زه در نور اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات ډېر ثبت زه په سیریال کې لار پیدا کړم
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کې نرځي کې دی بهینه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وي د نجونو د ښځو لپاره د ترس د کار د کار کولو زمینه برابره وایي زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوځي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې ژبې نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او د سیو انسان چې نوې یو ماشوم خپل د مور راځي ژبې نړۍ ته راځي او په هیڅ څه نه خلاصېږي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور څخه وتل د داستي او حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاندا اوس روان دي زما د پاره ډیر سخت تمامه سو ورستر بلی حالات را باندې تنگید هاوزه اړ نه سو مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوندۍ پیل کړم.
بله دیوی لوبغاړې په توګه دیوی افغان پیغلې په توګه باندې دا پریکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووزې بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلود تاسو خپل مسلک کې کار کوو خلاصه تاسو هر څه درلودل ولی هغه هر څه مو پرېښودل راغللی په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کسې شروع کړي دا څومره تاسو وځورولې دغسې وضعیت
تقریبا داسې وکړ چې دی په انسان چې یو څنګه مثال درکړم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځلې دی داسې پاشان پاشان کې یاتید دي کې ټول بدن دې له منځه یوسي د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي خاوره پرېږدي دغسې یو حالت دی. نو دی زه چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به ځمه د څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده خو بیا د هیواد ته چېرنه لرکم تحصیلي اسناد لرنه را مجبورې چې دلته به موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول کار همکاران دوستان مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړې دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېره زیاته ځورېږم کله ناکله کوم تخت کښېنم ژړېږي مې ډېر حالت دا حالت مې ډېر ژړېږي او وخت چې وینم ځینې پخصو سریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالاتو کې د افغانستان په هوغونده دود انناو سنتو کې چې ما وکړه سه ځان راپورته کړم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کړم. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هیوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریق قضه وکولی سم ډېرې خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. ځورول لري سخته ده هر چا دپاره سخته ده ما دپاره هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی دواړه مختلف مسلکونه دي خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلاناتو کې کار کړی په ډیالوګ پر کامریو په میکو دې شیانو زه ډېر ښه آشنا شوی وم د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه لوړې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واکان سر ژورنالیست یم زه یو مدرک لمه یم او ژر زده کړې کړې نه متاسفانه تامین دي کړې څه نه څه ما سیمینارونه اخیستې دي دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راسم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې دي پرزنتار سم پرزنتري محتوی سم یو څه ماته سخت واکان کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اخترې زه خبرونه و دلمر ما هغه محتوی وړه ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلوده هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي ډېر مې بېرېدلې وم او استاد شمس الله دې ټول چار کې بیا لري زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو ده په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکر جانې ارامه او سره ریلاکس وشه، نه پس وسه چې تر غوږ ارامه سوم، بیا یې ده ډېر ماته پشتونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه ورتوی انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دغه نو ستاسو اختریز خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر د غن ورسته لښ بیا ستاسو خبرونه مختبر او مات تاسو په دوار کې زه ډېر راحت خبر ځان ساسو ول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دوار ماته عادي سول تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویل چې تاسو راحت سینما برخه کې ډېر زیاتوي، په کوم فلمونو کوم ډول سریالونو کې کار کوو؟ اوایل کې که څه هم تاسو ویل چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونه مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله سي، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و، دنما رسنۍ د خاصه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشو ته ورسېده. ډېره ماته تجربه په ژوند کې د غینې ورسته کله چې نور پېښنادونه ماته د نور سریالو را ورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي وکړ، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې سم، نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسمه بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یې هم د ټولنې هغه خاتو چې متاسفانه ډیری کسان ځنی ام متپن په خپل کابل کې هاو د کابل د باندې ځنی ولایتونو کې د سیو دو رسم رواج دی، ان په خو هم د اوسو محل کې د ورځ په ورځ لا هم ځنی رسنی کې ویني چې زیاتیږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلی واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې انجلی د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي، او دوی ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی واده وکړي. او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی، او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو او هغه لوکانو ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونی سم چې پلار او مور فامیل دېسته، ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې خدای نه کړی یو څوک تصمیم ونیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندگی په تاوتریخوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه دلته تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال ثبت څخه کراته وای چې آیا پمدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پمدغه دوره کې د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کنا ستو زمان کارو زکه چې هلته زیاتر موارد ته اجازه نه ورکول کېده، لایونجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي، بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تېرې سي و، د راتک څخه چې ما د ګلچهرې سیریال پېشنهاد راته وسو او زه د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبېدم، نو ویرې مې درلوده، ترس مې درلوده چې پردې چې د طالبانو رژیم و د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواصه، خو د هغې پر سربېره فامیل مې همېشه درته مخکې مې تسول چې زما سره مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې پرته چې څه ناڅه موږ چې سیریال ثبته وای زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سیریال به مې سیار ثبته به مې ځان رسولی وای خو د هغې په سره بیره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې په سربیره هم نمارسانه که ځینې نور سیلانونه یې هم ځینې وګوري ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده بې سختي هېڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتلی سي اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نوري لاسره وړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي آماده سي چې باید کار کوي
یعنی وقتا ډېر په تمه یم ډېر په جستجو کې یم دلته ځینې وخت کله چې زه نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغانو ښځو ته یو لوی افتخار پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم.
بله راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او څرغوزه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر ځای کې باید حس و حال دې اکټینګ دې او دغه پر سربېرې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل دغه هنر کې دی وځلېږي کار وکړي چانس برابر شي چې به ته افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لرې چې لاړ شي او پورستوي کې راته خپل احساس هم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې وي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدام ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ماته دې زمینه برابر شي زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپریال کې زه سینما تا په فلم کې سیریال کې کار وکم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سر ډېره چې زه خپل د احساس پاروم څه نه څه اوسې، هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه د اوسم د افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته. ډېر مې زوري، واقعا مې ډېر زوریږم، خو خدای دې که چې زما هېواد، زما هېوادوال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هېواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولای سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې، چې زم خوشحاله سم ستا سره په خپرونې کې درسره وم، او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم، او ماته ښه